آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنای د خبری خپرونې په پایل کې په موقع د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
په ځاځي میدان کې د افغانستان او د پاکستان د قوت ترمنځ جګړه درېدلې ده. طالبانو په انتخاباتو کې د ګډون بلنه رد کړې او د روسیې ولسمشر خبرداري ورکړې ده چې امریکا او ملګرو په سوریه کې نورې حملې وکړې نو ګډوډي به زیاته شي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د دوشنبه ورځ د اوریدو میاشتې 28 د 2013 کال د اپریل د میاشتې له 14 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اوري. ځاځي میدان کې عمل سوی چې دوی د وطن د دفاع لپاره د ملي اردو سره اوګه پوګه ولاړ دي.
دوی چې کوم مرچو کې وغه مو وویشتل نور مو ته وویل چې زخمیان مخمیان مو کاش کول مړي ارپوتی دي همړي مو تنرکوس کړل.
افغان حکومت وی ډیر زر به د بانکونو د اوږدمهاله قسطونو له لارې خلکو ته په پور د کورونو د ورکولو پروګرام پیل کړي.
د ملګرو ملتونو د بشر د نشکیدنې اداره د افغانستان د حکومت تخنیکي ملاتړ کوي تر څو د استوګنځي جوړولو لپاره یوه نوې ملي پالیسي وړاندې کړي.
او په سوریه کې د امریکا او دغه هیواد د متحدینو له راکټي بریدونو نه وروسته اوس هم تاوده بحثونه روان دي. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسته اوري او زرتا ماتی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وي.
په ځاځي میدان کې د افغانستان او پاکستان د قوت ترمنځ جګړه درېدلې ده. پرون د افغانستان او پاکستان قواو د ډیورند د کرښې په غاړه جګړه وکړه او د پاکستان قواو په پولو کټارو جوړولو لپاره د جګړه پیل کړې وه. د خوست ولایتي چارواکي وایي د ځاځي میدان او سوایت سیرمه د ډیورند د کرښې په غاړه کې د دې دوه ملکونو د قوت ترمنځ جګړه د پرون مازدیګر راهیسې درېدلې ده. د خوست والی په دې اړه وایي
د دوی تصمیم دا و چې دوی زمونږ د جنډو د سر سی یوه مهمه ستراتیژیکه نقطه ده. دوی غوښتل چې د شاره طرفه اکمالاتي لاره قطع کړي او بالاخره دغه لوړه حاکمه نقطه چې هلته زموږ سرحدي قوتونه ځای پر ځای دي دغه ونیسي او په راتلونکي کې دا خپل مرکز وګرځي.
بلخوا د پاکستان د فوج ویان جنرال آصف غفور په اعلامیه کې ویل دي چې د افغانستان قواو د کرم په ایجنسۍ کې د پاکستان د سرحدي لوا په قواو برید کړی. دوه پاکستاني عسکر یې وژل شوي دي او 15 نورې ټپیان شوي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس د کورنۍ چارو او قبایلو د وزیرانو په ګډون د امریکا، کاناډا، استرالیا، سویډن او ناروې د سفیرانو کندهار ته د سفر په مهال د سولې او امنیت او د روانو انتخاباتو په اړه په کندهار کې له ځایي چارواکو او ولسي مشرانو سره لیدلی دي. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو قواو عمومي قمندان جنرال نیکلسن وویل چې د وسلوالو طالبانو د رهبرۍ کسان د لوی کندهار له ولایتونو څخه دي چې د سولې په بهیر کې د دې سیمې د اوسیدونکو خاصې ځانګړې اغیزې لري. Harald Nicholson Owen.
The diplomatic pressures, we must keep pressure on Pakistan to support the peace process.
پر پاکستان خپل فشارونه زیاتوو ترڅو په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. همدارنګه په دې برخه کې نړیوال ډیپلوماټیک فشارونه هم ستا چی د کابل او تاشکند په ناستو کې نړی د سولې له بهیر څخه ملاتړ اعلان کړ. خو موږ به خپل نظامی فشارونه ته هم زیاتوالی ورکوو ترڅو حکومت له یو قوي موقف څخه د سولې خبرې مخته یوسي.
د پاکستان په تړاو د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم سنګزي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو حضور د افغانستان د امنیت لپاره لویه ننګه ورنه وبلله او زیاته کړه چې وطن ته د افغان کډوالو ستنېدل د سیاسي او امنیتي ثبات سره ګډ مرسته کوي. طالبانو په انتخاباتو کې د ګډون بلنه رد کړې ده. د طالبانو اعلامیه وایي چې په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو نه د افغانستان د خارجو ځواکونو وتل ضروری دي. طالبانو د جمهور رئیس اشرف غنی بلنه چې دولتي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخلي رد کړه او په خلکو هم غږ کړی چې انتخاباتو کې ګډون نه کوي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان له خپلو 30 کسانو سره د پشتروت ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د فراد ولی نطاق ناصر مهری وای بیگا وسلوال طالبانو د پشت رود په ولسوالۍ کې د حکومتي قوو په پوستونو برید وکړ او حکومتي او بهرنۍ قواوې په مقابل کې ځمکني او هوایي عملیات وکړل. ناصر مهری وای په دغه عملیاتو کې د وسلوال طالبانو قومندان ابراهیم بلندی چې په جوبیر مشهورو له خپلو وو دښمن ملګرو سره ووژل شو. تاسو د سیمې د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی دی چې که امریکا او متحدینو سوریې باندې نورې حملې وکړي نو په نړۍ کې به ګډوډي پیدا شي. له بلې خوا امریکا په سوریې د فشار د زیاتولو لپاره د سوریې په ځینو کمپنیو اقتصادي بندیزونه حمله کولي. نور تفصیل د زیبا خادم نه اورو.
د کرملین اعلامیه وایي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ایران د روحاني مشر آیت الله علي خامنئي سره په تلیفون کې خبرې کړې دي. ویلي دي چې په سوریه کې د امریکا او غربي هیوادونو د توغندیو په وارولو سره به د سوریه د وکلنې جګړې د سیاسي حل کولو کوششونه د ناکامۍ سره مخ شي. اعلامیه وایي پوتین خبرداری ورکړی دی چې که دغه بریدونه چې د ملګرو ملتونو د قوانینو ضد دي ادامه عمومي په ټوله نړۍ کې به ګډوډي پیدا شي. بل پلو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیری نیکی هیلی د سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې امریکا به په هغو سوریایي کمپنیو اقتصادي بندیزونه ولګوي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د جوړولو په چارو کې مرسته کړې ده. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د عربي هیوادونو اتحادیه یا د عرب لیگ مشرانو د منځني ختیځ په روانو حالاتو بحث کړی او د یمن په کړکیچ کې د ایران مداخله وغندله. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د عرب مشرانو په غونډه کې وویل چې د یمن په جګړه کې د ایران پلاوه او سویانو په ضد ائتلاف باید لا هم غختل شي. د غونډې په اعلامیه کې په سوریه کې د کیمیایي وسلو کارول غندل شوي دي. نن په ترکیه کې د یو تن امریکایي کشیش یا عیسوي ملا محاکمه پیل شوه. دغه کس له ترګرو سره د اړیکو او د جاسوسۍ په تور زندانی شوی دی. د امریکا د شمالي کورلینا د ایالت اوسیدونکی 50 کلن انډریو کریک پرنسن د دغو تورونو له کبله ممکن 15 کاله زندانی شي. د امریکا د یو پخواني ولسمشر میرمن او د بل پخواني ولسمشر مور باربرا بوش روغتیایي حالت له کنټروله وتلی او د بوش کورنۍ فیصله کړې ده چې نور په روغتون کې نه ساتي. میرمن بوش چې 92 کلنه ده او له ډېرې مودې راهیسې په روغتون کې بستر ده هغه اوس خپل کور ته ستنېږي. او جالب خبر دا ده چې د هندي کشمیر اوسیدونکي 9 کلن مظفر خان یو داسې قلم اختراع کړی چې د لیکلو په وخت کې د لغتونو شمیر معلوموي. دی وایي له هغې وروسته یې دغه قلم جوړ کړ چې یو ازموینه کې 2 نمرې له دې کبله ورته کمې راغلې چې تر ټاکلې شمېرې زیات توري د پوښتنې په ځواب کې لیکلی وو. مظفر خان اوس د هند د اختراعګانو له ملي بنیاد سره د قلم په ځانګړتیاو کار کوي. د هند ولسمشر لخوا د دغه ماشوم ډېره ستاینه شوې ده او د مظفر خان قلم به ډېر زر بازار ته هم راووزي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو واورئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن د افغان سولې په تړه وایي چې پر پاکستان به خپل فشارونه زیات کړي. په دې اکله درته رپورټ لرو. لږ وروسته یو ری خو تر دې مخکې د خوستوالي ویلي پاکستاني ځواکونو غوښتل چې د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته له افغان امنیتي ځواکونو نه پوسته ونیسي او بیا خپل مرکز پې جوړ کړي. هغه ویلي چې پرونۍ نښته کې د 5 پاکستاني ځواکونو مړي هغوی ته سپارلي او ژوندی نیول شوی سرتیری هم ور تسلیم کړی دی. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمي په همدې اکله رپورټ رالیږلې.
تاسو هم د دواړو غاړو ترمنځ د شوي توافق له مخې ځاځي میدان ولسوالۍ په دې سرحدي سیمه کې جګړه درېدلې خو وضعیت لا هم عادي حالت نه دی راګرځېدلی. د خوستوالي او نور چارواکي لګیا دي په سیمه کې خپل امنیتي ځواکونه ولسي ملاتړ کوونکو ته په خپل وخت د تجهیزات او اکمالاتو د رسېدو ډاډ ورکوي خو وایي چې له دفاع پرته پر ها غاړې د تجاوز نیت نه لري. په پرونۍ جګړه کې چې د یادې ولسوالۍ په درې نقطو جنډو غر نازو غر او خونه کنډو کې وشوه دغه ولسی ملاتړ کوونکو په خپل وخت د جګړې ډګر ته ځانونه رسولي او له افغان امنیتي ځواکونو سره اوګه په اوګه د پاکستاني ځواکونو په مقابل کې جنگي دلی دي.
هر چې دا جنډو سار دی دا پلور نه کنه مونږ ترونه ته تاریخ نه دا نه دی لر په ګډو نه مو پرخولې دي. دغه سار کې مونږ ځنونه امړ کوو مونږه تذکر ورکی دي خال ورکی دی دوی پتو پولی منگ سرست سالو نشتا دی چه منگ دوی زواب وکو پا مقابل که
چه منگ والی دل ویر اغلو منگ سار تا نپریخو چه دزون شروع کول بس منگ بری دو سر شروع کو دوی چه کم مرچو کی وغام ووشتل نورم او تاووی چه زخمیان مخمیان مکاش کول مدی ارپوتی دی امدی متنرکوس کرال
د افغان چارواکو په وینا په پرونی جګړه کې دوه افغانان وژل شوي او درې ټپیان دي. دغه راز وایي چې هغه غاړې ته 15 پاکستانی سرتیري وژل شوي او یو یې نیول شوی وو چې وروسته یې ورسپارلی دی. خو د پاکستان حکومت د دوو وژل شوو سرتیرو د 15 ټپیانو خبر تایید کړی دی. د خوست والي چې دلته یې خبري کنفرانس ته خبرې کولې پاکستان ملامت وباله چې ګڼې ځواکونه یې د ډیورنډ له کرښې راوختي او د نظامي تاسیساتو د جوړولو نیت یې درلود. خو پاکستان ویلی ځواکونه یې ګزمه کوله چې تر برید لاندې راغلل.
د دوی تصمیم دا و چې دوی زموږ د جنډو د سرس یوه مهمه ستراتیژیکه نقطه ده. د دوی غوښتي چې د دې د شاره طرفه اکمالاتي لاره قطه کړي او بالاخره دغه لوړه حاکمه نقطه چې هلته زموږ سرحدي قوتونه ځای پر ځای دي دغه ونیسي او په راتلونکي کې دا خپل مرکز وګرځي.
په عینې وخت کې په خوست کې د ګرنیزون قومندان ډګروال عبدالحمید خاکسار وایي چې د نورو احتمالي بریدونو د دفاع لپاره یې پوره چمتووالی نیولی دی.
په دغه وخت کې عسکري امر کله چې په ما څوک تاروس کوي تجاوز کوي مشران خبرو بیا هرې ځواب دپاره په هماغه ساعت ځواب ورکولی شو.
په همدې حال کې ولایتي چارواکو سلګونو نورو خلکو د هغو دوو افغانانو د جنازې په مراسمو کې ګډون هم وکړ چې تېره ورځ یې په یاد نښته کې خپل ژوند له لاسه ورکړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورې.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوړئ. افغان حکومت وایي ډېر زر به د بانکونو د اوږدمهاله قسطونو له لارې خلکو ته په پور د کورونو د ورکولو پروګرام پیل کړي. دا رپورټ هم له ګورو ساوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن د افغان سولې په تړه وایي چې پر پاکستان به خپل فشارونه زیات کړي. دغه جنرال نن کندهار ته د افغان حکومت د کابینې د غړو او د مرسته کوونکو هیوادونو د استازو سره د ګډ سفر په دوران کې د راروانو ټول ټاکنو په اړه هم خبرې وکړې. نور جزئیات د کندهار نه د عزیز الله پوپل په رپورټ کې اورئ.
د افغانستان د ملي امنیت د رئیس کورنیو چارو او قبایلو د وزیرانو په ګډون د امریکا، کاناډا، استرالیا، سویډن او ناروې سفیرانو کندهار ته د سفر پر مهال د سولې او امنیت او د روانو ټولټاکنو په اړه په کندهار کې له ځایي چارواکو او ولسي مشرانو سره لیدنه وکړه. په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو قواو عمومي قمندان جنرال نیکلسن وویل چې د وسلوالو طالبانو د رهبری کسان د لوی کندهار له ولایتونو څخه دي چې د په وینا د سولې په بهیر کې د دې سیمې د اوسیدونکو هڅې ځانګړی اغیز لري. د زیاته کړه چې د افغان سولې په برخه کې به خپلو اغیزمنو هڅو ته دوام ورکړي چې یوه برخه پر پاکستان د فشارونو زیاتوالی دی تر څو په افغان سوله کې رښتینې ګامونه واخلي.
The diplomatic pressures, we must keep pressure on Pakistan to support the peace process.
د وی پر پاکستان خپل فشارونه زیاتوو ترڅو په افغانستان کې د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. همدارنګه په دې برخه کې نړیوال ډیپلوماټیک فشارونه هم ست چې د کابل او تاشکند په ناستو کې نړی د سولې له بهیر څخه ملاتړ اعلان کړ. خو موږ به خپل نظامی فشارونه ته هم زیاتوالی ورکوو ترڅو حکومت له قوی موقف څخه د سولې خبرې مخته یوسي. د پاکستان په تړاو د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم سانګزی په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو حضور د افغانستان د امنیت لپاره لوی ننګونه وبلل او زیاته کړی چې وطن ته د افغان کډوالو ستنېده له سیاسي او امنیتي ثبات سره مرسته کوي. نوموړي زیاته کړه چې په دې برخه کې دي د حکومت د هڅو ترڅنګ ولسی خلک هم وطن ته په سنیدو کې د کډوالو په برخه کې مرسته وکړي.
کندهار د سولې ټاټوبی دی. هغه وخت د سولې راتای سي چې موږ هغه مهاجرونه سه خوته دي د یو کورونا او د خپل او د دوی مدرسې دفتر راغلس ترڅو چې هغه د درته رانه کړنه سي بیرته خپل وطن ته دا به همیشه د نورو په لاس کې پروت وي او د نورو په لاس باندې به دوی اړه کېږي. نو دا هم یو عمده پیغام هم دا ده چې موږ ټول په ګډه سره د دې کوشش وکړو چې د موږ هغه غرونه چې په کلو کلو په مهاجرت کې ژوند کړی د بیرته افغانستان ته راشي او د افغانستان په بیا جوړونه کې د خپل هېواد په جوړونه کې او مخصوصا په امنیت کې یو لوی نقش لرلی شي.
را روانو ټول ټاکنو ته د امنیت ټینګښت او پکښې د خلکو پراخ حضور افغان او امریکایي مقامات د افغانستان د سیاسي نظام د پیاوړتیا لپاره ډیر مهم کار ګڼي. د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق وایي چې افغان امنیتي قواو د ټاکنو د ډاډمن امنیت لپاره خپل بشپړ چمتووالی نیولی، خو نوموړي زیاته کړه چې په کندهار کې د رای ورکولو د درو شپېته مرکزونو کمښت له ځایي خلکو سره اندېښنې پیدا کړي.
یو خو اوس د دغه سکتور چې سبسیناک کېږي زیاته در پکار، یو د کندهار 204 اتیا مرکز او پولینګ د انتخاباتو هغه 221 ته رسېدلي دی. پنډي نه نوي وو اوس 216 دلته یو مشکل کدارې دلی دی چې عمومي د انتخاباتو مرکزونه چې رای بهچې وهل هغه ځای کې ډېر بې اندازې زیات کم شوي دی. نو دا یو غټ مشکل دی او د خلکو لپاره یو سوال دی چې څه کیسه ده چې زموږ مرکزونه ولې کم شوي دي؟ نفوس در پخوا زیات شوی دی، اوس ته معلومېږي یو وخت موږ دلته 2.5 میلیونه نفوس په درو اتیا اوس در 4 میلیونه زیات.
د راروانو پارلماني ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر دوه ورځې مخکې د افغانستان د نورو سیمو په څیر دلته په جنوبي ولایتونو کې هم پیل شوی، خو عمومي اندېښنه دا ده چې د هلمند او روزګان په څیر ولایتونو کې امنیتي ننګونې زیاتې دي او ممکن خلک پکې ډېر حضور ونه لري. دغه راز بیا په کندهار او زابل ولایتونو کې د نسبي امنیت په موجودیت کې د رای ورکولو د مرکزونو د شمیر کموالی د خلکو په منځ کې داسې اندېښنې رامنځته کړي چې که رڼو او شفافو ټاکنو ته پام زیات نه سي ممکن د تیرو جنجالي ټاکنو تجربه بیا تکرار سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا، رادیو کندهار.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پارلمان او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د بندوبست په لړ کې د رای ورکوونکو د نومونو ثبتول شروع کړی دي. سیاسي ګوندونو د حکومت نه غوښتي دي چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د سارنې کمیټه جوړه شي چې د کمیسیون چارې وساري. طالبانو په انتخاباتو کې د ګډون بلنه رد کړې ده. د افغانستان حکومت، ولس او نړیواله ټولنه غواړي چې خلک په رای ورکولو کې برخه واخلي. نن په همدې مسایلو غږیږو، نو هیله ده چې خپرونه واورئ او خپل نظریات د امریکا غږ آشنا رادیو په فیسبوک کې څرګند کړئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونو ته ادامه ورکوو. د ملګرو ملتونو د هبیتات یا د بشري میشن اداره وایي چې ټاکل شوی تر راروانو 15 کلونو بعد افغانستان په ښارونو کې نفوس دوه چنده شي، خو اوس مهال افغان حکومت یوازې تر 10% پورې خلکو ته په ښارونو کې کورونه برابرولی شي. افغان حکومت وایي ډېر زر به د بانکونو د اوږدمهاله قسطونو له لارې خلکو ته په پور د کورونو د ورکولو پروګرام پیل کړي. په همدې هکله پام وکړئ د اکرام شینواري رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د بشر د میشته کېدو د ادارې هبیتات UN.com له مخې ټاکل شوی تر راتلونکو 15 کلونو به د افغانستان په ښارونو کې د نفوس شمېر دوه چنده شي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس اوس د دغه هېواد درېیمه برخه اوسېدونکي په ښارونو کې ژوند، خو د هبیتات ادارې د اټکل له مخې د 2016 کال پورې به د افغانستان د نفوسو نیمایي خلک په ښارونو کې اوسېدل غوره کړي. د هبیتات د ادارې د افغانستان د دفتر یو مامور هدایت الله ساحل امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې په ښارونو کې د نفوسو شمېر ته په کتنې افغان د خپلو پروګرامونو له لارې د بېکوره خلکو د اړتیاو یوازې شاوخوا 10% پوره کولی شي. د همدې له امله دا اداره د افغانستان د ښار او کور جوړولو وزارت سره د یوې ملي پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوي.
اوس لپاره د افغانستان کې د بشر د ملګرو ملتونو د بشر د نشکیدنې اداره د افغانستان د حکومت تخنیکی ملاتړ کوي ترڅو د استوګنځي جوړولو یا خراب جوړولو لپاره یو نوی ملي پالیسي وړاندې کړي.
د افغانستان د ښار او کور جوړولو وزارت اوس د لومړي ځل لپاره د استوګنځیو د ملي پالیسۍ جوړولو له لارې د میلیونونو افغانانو د ژوند د ښه کولو لپاره کار پیل کړی، چې د دغسې پالیسۍ جوړول اوس مهال لپاره د افغانستان د ښاري لومړیتوبونو تر پروګرام لاندې د 2014 کال څخه تر 2015 کال مودې پورې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د بشر د مشکېدو اداره وایي چې دا پالیسي به هغه مهال بشپړه شي چې د پلي کولو لپاره یو ځانګړې تګلاره رامنځته شي. د افغانستان د ښار او کور جوړولو وزارت چارواکي هم دا مني چې په ښارونو کې د کور مسله یوه ډېره جدي ملي مسله ده چې دغه وزارت لخوا ورته په لنډه اوږده موده کې د حل لارې لټول شوي دي. د دغه وزارت وینده میرمن نیلوفر لنګر امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې تر 2 میلیونو پورې خلک کورونو ته اړتیا لري، چې د ښار او کور جوړولو وزارت په یو داسې کړنلاره کار کړی چې ورسره به په تدریجي ډول په افغانستان کې د کور د نشتون ستونزه هواره شي.
شاید 5% یا 10% مشکلات مردم تا هنوز مرفوق.
شاید 15 یا 10% د خلکو مشکلات به تر اوسه پوره کړی وي. خدا په دې معنا نه ده چې په آینده کې به هم مونږ د خلکو 15 یا 10% مشکلات حل کوو. زمونږ پروګرامونه د اوږدې مودې لپاره دي. مونږ د کور جوړولو لپاره د قرض ورکولو سیستم رامنځته کړی دی چې قرارداد یې لاسلیک کیږي. د دې لارې زیات شمیر خلک کولی شي په اوږدو قسطونو باندې کورونه واخلي او پیسې یې بانک تحویل کړي.
میرمن لنګر ویل چې په تیرو 3 کلونو کې دغه وزارت په کابل او د یو شمیر ولایتونو په مرکزونو کې د کورونو جوړولو د بېلابېلو پروګرامونو له لارې تر 10 زرو پورې د کورونو جوړولو کار پیل کړی چې یو شمیر دغو پروژو کار تر 90% پورې بشپړ شوی او یو شمیر کورونه خلکو ته سپارل شوي هم دي. د ښار او کور جوړولو وزارت وایي چې دغه وزارت د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ارزانه کورونو د جوړولو پروګرام هم پیل کړی چې له مخې به یې هغه خلک هم چې اقتصادي وضعیت یې ډېر ښه نه دی د کورونو خاوندان شي. دا وزارت وایي چې د دغه وزارت لخوا د کورونو جوړولو د پروژو سربیره خصوصي سکتور هم په دې برخه کې په لسګونو پروژې پلي کړي دي.
راته وایست چې زموږ خپرونې په کومو موجونو باندې خپرېږي.
د موږ خپرونې د اف ام په څپو په 0.15 MHz او په منځنۍ څپه 2.96 KHz خپرېږي.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په سوریه کې د امریکا او دغه هیواد متحدینو له راکټي بریدونو نه وروسته اوس هم تاوده بحثونه روان دي. د اروپایي اتحادیې د غونډې په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې اسد ته د سوریې په راتلونکي نظام کې ځای نشته. همدارنګه امریکا، فرانسه او برتانیې نن په هاګ کې د کیمیاوي وسلو د څار له ادارې سره بیړنۍ غونډه کوي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي ادارې یا او پی سی ډبلیو نن دوشنبه په هاګ ښار کې خپل بیړنۍ غونډه وکړه او د سوریې په دوه ښار کې د اپریل په 10 د کیمیاوي وسلو په مشکوک استعمال خبرې وکړې. د شنبه په ورځ امریکا، فرانسې او برېټانیې په ګډه په سوریې باندې هوایی بریدونه په داسې وخت کې وکړل چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان یو پلاتون کې پلاوی سوریې ته رسیدلی و چې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه تحقیق وکړي. دا هیئت لا هم غواړي چې د دوما ښار ته ورشي. په دوما کې حکومتي امنیتي ځواکونه او د روسیې د اردو څارونکو ځواکونه ځای په ځای شوي دي او د حکومت په کنټرول کې ده. د سوریې مخالف ډلې شکایت کوي او وایي کیدلی شي چې په ساحه کې د کیمیاوي وسلو شواهد لدی وروسته پیدا نشي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویډیو خپره کړه او وایي د ورجینیا کلاس جان وارنر نومي تحت البحری چې په مدیترانی کې لنګر اچولی و د شنبه په ورځ په سوریې توغندي وویشتل. د امریکا، فرانسې او برېټانیا الوتکو او جنگی بیړیو تر 100 زیات توغندي وویشتل او اکثریت یې د سوریې د دافیا و پرته په هدفونو ولګیدل. امریکایي مقاماتو د یک شنبه په ورځ په سوریې د متحده نظامی اقدام دفاع وکړه او وی په دې بریدونو کې د جمهور رئیس بشار الاسد د غیر قانوني کیمیاوي وسلو تاسیسات وران کړل.
موږ د یوې واحد نړۍ په اړه مسؤلیت لرو چې برید وکړو او د سوریې د دا ډول فعالیت مخنیوی وکړو. په همدې خاطر امریکا د خپلو متحدینو سره د سوریې په درې ساحو کې بریدونه وکړل. دا هغه درې ځایونه وو چې کیمیاوي وسلې پکې ساتل کېدې او ازمویل کېدې.
سپینه ماڼۍ هم وایي چې امریکا او متحدینو یې خپل ټاکلی هدف ترلاسه کړو.
They went out to destroy
the توغندو هدف په سوریه کې د خطرناک کیمیاوي وسلې د جوړولو د ځای له منځه وړلو او همداسي وکړل. سوریه، روسیې او ایران ته هم دا پیغام ورسوه چې کله جمهور رئیس ترامپ تصمیم ونیسي بیا یې تطبیقوي.
دغه ویان دی ویل جمهور رئیس ترامپ په دې کوشش کې هم دی چې په سیمه کې د ایران د نفوذ مخه او د کیمیاوي وسلو د خپرېدو مخنیوی وکړي. د امدی بحثونو په جریان کې د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ نن په انقره کې د ترکیې د دفاع وزیر سره ولیدل او ناوخته به د جمهور رئیس طیب اردوغان سره وویني. د ترکیې په شمول د ناتو سازمان په سوریې د وروستیو هوایي بریدونو ملاتړ کړی دی او په دمشق کې بیا په سلګونو خلک نن د خپل حکومت او امنیتي ځواکونو په ملاتړ راغونډ شوي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په واشنگتن کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د اف بی آی د پخواني رئیس جیمز کومی ترمنځ یو بل ته ستغې سپورې خبرې پیل شوې دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال هغه له وظیفې نه برطرفه کړ. ما مایکل بومن رپورٹ ورکوي چې جیمز کومی د خپل کتاب لپاره وټولو نه مخکې لولس مشر ټرمپ سره د خپل جنجالي وخت پاړه او د هیلری کلینټن د ایمیلونو د تحقیقات پاړه په تفصیل خبرې کړي. د همدې خبرې نور جزئیات پر رپورٹ کې اورو.
ولس مشر ډونالد ټرمپ د جیمز کومی خلاف په یو ټویټ کې خپل شخصي احساسات څرګند کړل او هغه په تاریخ کې د اف بی آی بے کفایت او ناوړه رئیس بللی دی. ولس مشر وای پر دې سربیره هغه یو څه اسرار هم براله کړی دي، خو جیمز کومی هم د هغه پر خلاف خبرې پیل کړې دي.
زه نه پوهیږم چې د امریکا اوسنی جمهور رئیس په 2014 میلادي کال کې په ماسکاو کې د فایشو ښځو سره یو ځای شوی و کنه.
جیمز کومی په خپل نوی کتاب لوړه وفاداری کې د ولس مشر په اړه وای چې نوموړی د برتانی د وسیړونکو د هغه سیرنیز معلومات سره ډیر حساسیت لري چې د هیلری کلینټن د انتخاباتي ډلې لخوا نه په 2014 کال کې ګمارل شوی و چې د ولس مشر په اړه معلومات پیدا کړي. جیمز کومی وای ډونالد ټرمپ څو څو ځلې هغه ته ټینګار وکړ چې په دې اړه داسې ګامونه پورته کړي چې د ده په ګټه وي.
جیمز کومی به اعتبار سره لري او په کار د ایف بی آی مشري تر دې زیاته نه وکړي. د دې ولس مشر په اړه به د دوه سترو شیانو لمخه قضاوت وشي، اول اقتصاد او بل ملي امنیت.
ولس مشر ډونالد ټرمپ د 2014 کال په اخر کې د ښاغلي کومی ستاینه وکړه.
هغه اقدام چې رئیس جیمز کومی وکړ د هغه زړورتیا څرګندوي.
د 2014 کال انتخاباتو نه دوه اونۍ مخکې د ایف بی آی رئیس جیمز کومی هغه تحقیقات بیا پیل کړل چې د دیموکراتیک کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو په اړه مخکې شوی و. د هیلری کلینټن د محبوبیت کچه په سرویګانو کې له دغه اقدام نه وروسته ډیره ټیټه شوله، خو جیمز کومی په دې ټینګار کوي چې د هغه وخت سمه پریکړه وکړله.
په کار د همدې سوی زما دلیل دا و چې هغه به منتخبه ولسمشر شي. کما د ایمیلونو تحقیقات د امریکا د خلکو نه پټ ساتلی وی، نو کله چې انتخابات شوی وی نو سم دلاسه به غیر مشروع ګڼل شوی وی.
د ولسمشر ډونالد ټرمپ او جیمز کومی ترمنځ په رسنیو کې ستغې سپورې خبرې په داسې حال کې روانې دي چې د دواړو ګوندونو سناتوران هڅې کوي چې د هغو قانوني مسودو ملاتړ وکړي چې خاص مفتش رابرت مولر د روسانو خلاف په تحقیقاتو کې خوندي وساتي. ولس مشر ډونالد ټرمپ دغه رپورټونه په ټینګه رد کړل چې وایي دی دې ته لیوال دی چې خاص مفتش رابرت مولر برطرف کړي.
په تخار کې د بوټانو جوړولو صنعت له تیرو څو کلونو راپدې خوا پیل شوی، خو له تیر یو کال راهیسې دغه صنعت د پام وړ پرمختګ کړی. ګلرحیم نیازمن په همدې اړه رپورټ لري.
په تخار کې د بوټانو د جوړولو واړه صنعتي مرکزونه پرانیستل شوي دي. په تیر یو کال کې دغه صنعتي مرکزونو پرمختګ کړی او خلک اوس له دغه سیمه ییز تولید څخه ګټه اخلي. خلک وایي د دوی د سیمې جوړ شوي بوټان د خارجي بوټانو په نسبت ښه کیفیت لري. د دغه وړو صنعتي مرکزونو جوړ شوي بوټان د تعلقانو د ښار په دوکانونو کې پلورل کیږي. سید شاکر چې د بوټ جوړولو په یوه فابریکه کې کار کوي وایي چې هر ورځ 12 جوړه بوټان جوړوي. که څه هم د دغه تولیدي مرکزونو تولید کم دی، خو د کیفیت لپاره وایي زیات خلک خوښوي.
تقریبا 6 سال میشه که دوکان گرفتیم، جور میکنم. د خانه برادرای مونم از کار میکنه، به حساب می مغازه میتیم و د حساب دوکانای دیگه بر رقم خودمون میفریم. با د حساب خودمون
شپک کله کیږي چې یو دوکان نیولې بوټان جوړوي او په کور کې ورونه هم کار کوي. دوکانداران هم ترې غوښتنه کوي چې دوی ته بوټان جوړ کړي او ور ویلېږي او په خپلې هم په دوکان کې پلوري. یو شمیر ځوانان د تعلقانو په بازار کې د بوټه خيستو لپاره دوکانونو ته راځي. دوی وایي چې د خپل خار تولیدات اخلي ځکه چې ښه ډیزاین او ښه کیفیت لري.
بوټي خوشم آمد پای اندیالایم دیدم، خو خوب دوخته داشته، خو خوب ډیزاین داشته، کیفیت شمه ته خوب بوده. مال وطن ما، تولید وطن ما.
دغه بوټان می د ملګرو په خو ولیدل خوخ مشول، ښه ډیزاین لري او ښه کیفیت هم لري. د خپل وطن تولید مودینو ځکه یې اخلم. یو بل ځوان وای چې لډیره وخته د خپل وطن تولید شوی بوټانه او چپلې استعمالوي.
خیر ما خیلی علاقه مندم به بوټوی وطنی زیات است. څو کم پیدا میکردم دغه کیفیت چم واقعیت است. کیفیت بوټوی چینایی و از بیرون از وطن کې خیلی بالاتر است.
زما وطنی بوټان خوخیږي، کم پیدا کېدل، ښه کیفیت لري او له چینایی او نورو بوټانو څخه کیفیت ښه دی. د تخار د کارګرانو د ټولنې مسول حبیب الله محبوب وای چې په تخار کې د بوټانو د جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی، مګر د کارونو د خوالی په خاطر کوم لاټړ نه لري. هغه وای چې که دغه صنعتي مرکزونو سره مرسته وشي او وسایل ورته پیدا شي کېدای شي د تخار جوړ شوي بوټان په هیواد کې تر ټولو د ښه کیفیت لرونکي بوټان شي. دوی په خپلو لاسونو بوټان او چپلۍ جوړوي، بازار ته وړاندې کوي او دکانداران یې ترې په کمه بیه اخلي. د دوی له جوړو شوو بوټانو څخه زیاته ګټه دکاندار کوي. په تخار کې د بوټانو د جوړولو لپاره کوم ځانګړی ځای نه و، خو څه موده وړاندې د تخار د ښاروالۍ لخوا ورته په یو مارکیټ کې ځای ورکړل شوی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ترانو اوریدونکو، خبرونه په همدې پای ته رسیده. خدای مرسته.